افغانستان کې د سهار او بجې سوې. السلام علیکم او سهار مو په خیر. د ازادي راډیو خبرونې له همدې شیبې پیل سوې. په لومړي نیم ساعته خبری مجلې سره په خبری مجله کې اوري چې ناټو وایي د افغانستان د رواني لانجې د سیاسي حل لپاره یې هلې ځلې پیل کړي دي. نن پنجشنبه ده، د لړم یا عقرب درېیمه د اکتوبر 15مه. پیل له خبرونو کېږي. ننګرهار ته یو هیئت ورغلی چې هلته د ملکي تلفاتو مسأله وڅېړي. دفاع وزارت وایي چې د ملي اردو په لیکو کې د جنسي ځورونې د مخنیوي پالیسي ترتیب سوې ده. یو امریکایي هیئت په تاجکستان کې د بشري حقونو وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړه. د ننګرهار ولایت یو جګپوړی پلاوی نن روداتو ولسوالۍ ته ځي چې هلته له ادعا سره سم ملکیانو ته د اوښتو تلفاتو د پیښې څېړنه وکړي. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل
نن پنجشنبه به سیمې ته د امنیې قمانداني مرستیال، ولایت مقام مرستیال، ملي امنیت مرستیال او یو شمېر مسؤلینو په ګډون په دې کې د قانون به خبره علما کرام هم سمو لري سیمې ته به ځي او فاجعه به هر اړخیزه کېږي.
د رودات ولسوالۍ په شهیدانو مینه کې د سې شمې په ورځ افغان ځواکونو عملیات وکړل. د سیمې ځینو اوسېدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې په دغو عملیاتو کې 14 ملکیان وژل شوي دي. دروداتو پولیس ولی که هم طالبان فعال دي او هم د داعش وسلوال. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ملي اردو پلیکو کې د جنسي ځورونې د مخنیوي پالیسي ترتیب سوې ده. د دغه وزارت وایان غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته وویل چې له نیکه مرغه د افغانستان د دفاع وزارت پلیکو کې دا مسأله صفر ده، خو د راتلونکي لپاره دغه پالیسي د چهارشمې په ورځ نهایي سوه.
د جنسي ځورونې پالیسي خپل د جرمات د دفاع وزیر لخوا لاسلیک شوله. دا به زمونږ خویندو ته دا ډاډ لا زیات ورکړي چې په ملي دفاع وزارت کې تاسو خوندي یې او د ملي دفاع وزارت او همدارنګه د ملي اردو لیکو ته به د زمونږ د خویندو د جلب او جذب پروسه لا چټکه شي.
تر دې مخکې د افغانستان د ملي پولیسو په لیکو کې د جنسي ځورونې په برخه کې ځینې راپورونه خپاره شوي وه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو نتیجې به په ځنډ اعلان شي. د دې کمیسیون کمشنر اویان سید حفیظ الله هاشمی ازادي راډیو ته وویل
زه هیله مندم چې موږ مطابق دغه محل ویش د افغانستان خلکو ته دغه ابتدایي نتایج اعلان کړو، ولې یو نقطه شته چې دغه سیستم دا ځل لږ پیچلی دی، مغلق دی او شاید نونسم کې نه لږ تاخیر سره شاید اعلان کړو.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له ټاکلي جدول سره سم په کار دی چې د تلې میاشتې د 28مې نیټې د انتخاباتو ابتدایي نتایج د لړم پر 19مه او وروستۍ پایلې د لندي پر 29مه اعلان سي. یو امریکایي پلاوی په تاجکستان کې د بشري حقونو وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړه. د منځنۍ آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وزیره امیلیا پوما د یوه هیئت په مشرۍ تاجکستان ته تللې ده. د پلازمینه دوشنبه کې خبریالانو ته وویل چې د تاجکستان له جګپوړو چارواکو سره یې کتلي او له هغوی سره یې د تاجکستان د بشري وضعیت په اړه د واشنګټن اندېښنې شریکې کړې دي. امیلیا پوما وویل چې د تاجکستان د حکومت لخوا یې د بیان د ازادي او بشري وضعیت په اړه توضیحات ترلاسه کړي، خو دا د دې اجازه نه لري چې له رسنیو سره دغه معلومات شریک کړي. د روسیې ولسمشر وایي هغه هیوادونه شایي په نښه کړي چې د امریکایي توغندیو قربانه سي. ولادیمیر پوتین پرون وویل که چیرې د امریکا متحده ایالاتونه د منځني واټن توغندي په اروپا کې ځای پر ځای کړي، مسکو به هغه هیوادونه په نښه کړي چې دغو توغندیو ته په خپله خاوره کې ځای ورکوي. ولسمشر پوتین نږدې یوه اونۍ وروسته تر دې دا خبره وکړه چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې د 1980 میلادي کال د اټومي وسلو د کنټرول له تړون څخه به ووځي. دغه تړون مسکو او واشنګټن د کروز ډوله منځ واټنه توغندیو له ځای پر ځای کېدو او ویشتو منع کوي. هغه توغندي چې له 500 تر 5500 کیلومتر پورې رسیږي هغه ته د منځني واټن توغندي وایي. ډونالډ ټرمپ د ناټو د متحدانو په وینا وایي چې روسیې له دغه تړون څخه سرغړونه کړې ده. او د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار نن د ارمنستان له چارواکو سره د ناګورنو قرباخ پر لانجې خبرې کوي. جان بولټن پرون له آذربایجان څخه ارمنستان ته لاړ. ده د آذربایجان په پلازمینه باکو کې خبری غونډې ته وویل چې متحد ایالتونه به د ناګورنو قرباخ د لانجې د سوله ییز حل لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. جان بولتون د آذربایجان له ولسمشر الهام علیف او د بهرنیو چارو له وزیر ایلمر محمد یاروف سره د ناګورنو قرباخ پر مسله خبرې وکړې. د ناګورنو قرباخ سیمې اکثریت اوسیدونکي ارمنیان دي. په دې سیمه کې له 1988 میلادي کال څخه تر 1994 میلادي کلونو پورې جګړې وسوې چې نږدې 1500 کسان پکې ووژل سول او په سلګونو زره نور د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره سول. تر دې جګړې وروسته ناګورنو قرباخ له آذربایجان څخه د استقلال اخیستلو اعلان وکړ. آذربایجان دغه سیمه خپله خاوره ګڼي. د ناتو سرمنشي وای د افغانستان د رواني لانجې د سیاسي حل لپاره هلې ځلې پیل کړي.
وی سپورټ ان افغان لید ان افغان اوند پیس پروسس.
پرون په نړۍ کې د ګزان یو پولیو پوړاندې د مبارزې نړیواله ورځ
تر دې دمه موږ په هیواد کې مثبتې پیښې د پولیو لرو او دا پیښې زیاتره په هغو سیمو کې دي چې هلته بدامني ده او امنیت ښه نه دی.
په خوست کې ځینو فعالانو د والي د لرې کېدو غوښتنه وکړه.
د شهید عبدالجبار قهرمان توهین کوونکی ولی حکم خان حبیبي لاس په لاس لدندې ګوښه کړي او د تحقیقاتو لپاره دې څارنوالۍ ته معرفي کړي.
د ژوند په رنګونو کې له یوې نجلۍ د یوې نجلۍ له ارمانه خبرېږي.
زمونږ ډېرې خویندې دي ژوند ډېرې مشکلات لیدلې دي. هغوی مشکلات تر اوسه پورې هېڅ هم پاملرنه نه ده کړې، توجه ورته نه ده کړې. نو باید زه غواړم چې هغوی سره مرسته وکړم.
په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د پخواني شوروي اتحاد تر ماتېدو وروسته د ناټو تر ټولو ستر پوځي تمرینات نن په ناروې کې پیلېږي. دا ازادي راډیو ده. ناټو وایي چې د افغانستان د لانجې لپاره د یوې سیاسي حل لارې د موندلو لټه کوي او په دې برخه کې یې هلې ځلې پیل کړې دي. د ناټو عمومي منشي وویل چې د دې بهیر په ترڅ کې د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو تماسونه مهم دي. خو ینس سټولټنبرګ ټینګار وکړ چې ناټو د سولې د هغه بهیر ملاتړ کوي چې خبرې پکې د افغانانو ترمنځ وي او مشري یې هم افغانان وکړي. جزئیات د احمد شیبر په راپور کې.
ناټو اعلان وکړ چې د افغانستان د سولې په بهیر کې به مرسته وکړي. د ناټو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې خبري غونډې ته وویل چې د ناټو او نورو د مرستې ترمنځ توپیر شته. موږ دا هڅې داسې نه کوو چې د سولې په خبرو کې په مستقیم ډول برخه واخلو، ځکه چې دا د ناټو اصول نه دي. خو موږ د دې خبرو ملاتړ له سیاسي پلوه کوو. د ناټو متحدان د دې خبرو ملاتړ کوي، خو زموږ د سولې ستره ونډه دا ده چې طالبانو او نورو یاغیانو ته دا ښکاره پیغام ورکړو چې تاسو د جګړې په ډګر کې نشي بریالی کېدی. موږ افغان ځواکونه روزو، سره مشوره ورکوو او ملاتړ یې کوو چې دوی وتوانی شي طالبانو ته دا ښکاره کړي چې دوی په جګړه کې نشي بریالی کېدی او باید د سولې د خبرو میز ته کښېني. د ناټو عمومي منشي زیاته کړه چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ارتباط مهم دی، خو په کار ده چې تر دې وروسته هم هر راز خبرې د افغانستان له حکومت سره په مشورې وشي. موږ د افغانانو په مشرۍ د افغانانو د سولې د خبرو ملاتړ کوو، خو په ورته وخت کې د طالبانو او متحده ایالاتونو مستقیم ارتباط ارزښتمن دی او زه یو مخډاډه یم چې متحده ایالاتونو د هڅې له نږدې له کابل او د غنی له حکومت سره په همکارۍ ترسره کړي دي. نشته دوی ونی مخکې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو له استازو سره کتلی وو. تر دې مخکې د جولای په میاشت کې د جنوبي او مرکزی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیالي الیس ویلز په مشرۍ امریکایي ډیپلوماټانو په قطر کې د طالبانو له مشرانو سره خبرې کړې وې. بل لورته د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د سیشن بی پورس د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د روغې جوړې پاړه وویل چې ستونزه په پاکستان کې ده او د طالبانو حقانی شبکې ډله او یو شمیر نور هلته خوندي پناه ځایونه لري. پامپیو زیاته کړه چې پاکستان ته مو په زغرده ویلي دي او هیله ده چې په دې برخه کې همکاري وکړي. که همکاري ونه کړه مسؤلیت به د دوی په غاړه وي.
ومردل چې ناټو وایي د افغانستان د روانې لانجې د سیاسي حل لپاره یې هلې ځلې پیل کړې دي. بلخو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوې لوړ رتبه ډیپلوماتې ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو د راتلونکي سیاسي فعالیت په اړه پریکړه د افغانستان د منتخب حکومت کار دی او دوی مداخله نه پکې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې پرون په تاجکستان کې دا خبرې کړې. جزئیات یې له فرشتې جلالزی څخه اوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیاله ایمیلیا پوما د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې و. دی هلته ویلي دي چې د دې واضح کول چې وسلوال طالبان به له حکومت سره د سولې په صورت کې د افغانستان د دولت په چوکاټ کې څه ډول سیاسي رول ولري د افغانستان د منتخب حکومت په پریکړه پورې تړلې ده. ایمیلیا پوما ویل امریکا په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ د سولې د هرې هڅې ملاتړ کوي او هیڅ هیواد باید پر افغانستان د تحمیل نه کړي چې خپل دولتي سیستم څرنګه جوړوي. هغې همداراز ویل چې د امریکا ملګري حکومتونه کولای سي چې وسوال طالبان د سولې لپاره د افغانستان له حکومت سره په خبرو کې ګډون ته وهڅوي او د افغانستان له سولې سره همکاري وکړي. ایمیلیا پوما خبریالانو ته وویل چې امریکا په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ د سولې ملاتړ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اکتوبر په درېیمه افغانستان، پاکستان، قطر او متحده عرب اماراتو ته د زلمی خلیلزاد سفر اعلان کړ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د ځانګړي استازي په دوحه کې د وسلوالو طالبانو له استازو سره وکتل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویل چې د خلیلزاد د هڅې په افغانستان کې د سولې او پخلاینې له پروسې سره همکاري ته د امریکا تعهد څرګندوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست مرستیالي د جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه. هغې وویل چې په افغانستان کې پر خورو وروسي مو د وسلوالو طالبانو حضور د دې معنی نه لري چې هغوی په ګڼ میشتو سیمو کې واکمني لري. ایمیلیا پوما په افغانستان کې د انتخاباتو ستاینه هم وکړه او وی ویل دا وایي د افغانستان د امنیتي ځواکونو ساین د دې لپاره کوي چې هغوی وکولای سول چې په افغانستان کې د پارلماني انتخاباتو امنیت ونیسي او ډیرو خلکو ته په دغو انتخاباتو کې د ګډون زمینه برابر کړه. ایمیلیا پوما وویل چې د افغانستان له حکومت سره به مرسته کوي چې په راتلونکي کې د جمهوري ریاست انتخاباتو ته هم تیاری ونیسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د اکتوبر میاشتې څلورویشتمه د ګوزن یا پولیو پر وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. دغه ورځ په داسال کې لمانځل کېږي چې روان میلادي کال په افغانستان کې د دې ناروغۍ شپاړس پیښې ثبت شوي دي. فرشته ابراهیم خیل راپور لري.
په افغانستان کې د پولیو پر ضد نړیواله ورځ په داسې حال کې نمانځل کېږي چې سږ کال په دې هیواد کې د پولیو شپاړس مثبتې پیښې ثبت شوي دي. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي چې لا هم افغانستان د پولیو د ویروس له خطر سره مخ دی. په دې وزارت کې د پولیو یا د ګزارن د برخې مسؤول ډاکټر میرجان راسخ ازادي راډیو ته وویل
بعد مرغه په 2013 کال کې د پولیو پیښو شمیر نسبت به د تیرو کلو په پرتله باندې زیات شوی. د 2013 کال چې پای ته هم نه دی رسیدلی او د درې میاشتې نورې هم پاتې دي، تر دې دمه موږ په هیواد کې مثبتې پیښې د پولیو لرو او دا پیښې زیاتره په هغو سیمو کې دي چې هلته بدامنی ده او امنیت ښه نه دی، مشخصا په سویلي حوزه کې او همدازه په ختیځه حوزه کې دا پیښې لرو.
د روغتیا وزارت او د ماشومانو لپاره د وجی صندوق د مسؤولینو په وینا په 2000 میلادي کال کې د پولیو 180 پیښې رامنځته شوې وې. دوی وایي دا شمېره ښیي چې په ماشومانو کې د پولیو مثبتې پیښې کمې شوې دي، خو لا یې هم نښې نښانې لیدل کېږي چې په دې هیواد کې د پولیو ویروس ژوندی دی. د یونیسف په دفتر کې د پولیو په برخه کې مسؤول ډاکټر سید کمال شاه وایي
نړیوالو ادارو په مرسته او د عامې روغتیا وزارت په رهبري له کوم څه پروګرام په افغانستان کې پیل شوی دی دمګړۍ پورې ډېر زیات پرمختګ شوی دی او په زمن کې موږ دې ته تعهد لرو د برنامو په لرلو سره ترڅو وکولای شو ټولو ماشومانو ته لاسرسی وکړو او انسان له پولیو یا ګزم څخه پاک کړو.
دا په داسې حال کې دی چې نړیوال سی سازمان په افغانستان کې له 1994 میلادي کال را په دې خوا د پولیو د له منځه تللو لپاره مبارزه کوي. د پولیو پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ هر کال د اکتوبر په 24مه د افغانستان په ګډون د نړۍ په ټولو هیوادونو کې نمانځل کېږي.
د سهار او بجې 15 دقیقې سوي اوس به ملالی بشیر راتوي چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه خبره کړي.
امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ ژورنال پر نهو تنو طالبانو او ایراني متحدانو یې د امریکا د بندیزونو په اړه لیکلی دي. د ورځپاڼې په وینا دا بندیزونه ځکه ورباندې وضع سوي چې د امریکا ادارې دغه نه کسان له یوې تروریستي ډلې سره په مالي مرسته او روزنه تورن کړي دي. په مقاله کې راغلی چې د طالب چارواکو ترڅنګ د ایران د اسلامي انقلاب سپاهي پاسداران دوه افسران هم د کوچنیانو په ګډون د افغان جګړه مارانو په روزنه تورن دي. د امریکا د مالیې وزارت چارواکو ویلي چې په امریکا او د تروریزم د مالی منابعو په نقشه کولو مرکز غړیو هیوادونو کې د دغو کسانو شتمنۍ کنګل کیږي او له هغوی سره هر ډول سوداګري ممنوع اعلان سوه. سعودي عربستان، بحرین، قطر، متحده عربي امارات، عمان او کویت د دې مرکز غړي دي. دا کسان چې ورباندې بندیزونه لګیدلي دغو اوو هیوادونو ته سفر هم نسي کولای. وال سټریټ ژورنال د کارپوهانو له قوله لیکلي چې وایي د تروریزم د مالي منابعو په نقشه کولو د مرکز یو شمېر غړي هیوادونه د سیاسي ارادې یا ظرفیت د نشتوالي له کبله د دغو بندیزونو د عملي کولو په برخه کې له ستونزو سره مخامخ دي او د دغو بندیزونو د نتیجې اغېزمنتیا تر پوښتنې لاندې راځي. ډیپلوماټ خبرونې د تلې د 28مې په انتخاباتو کې د افغانانو ګډون ته کتلي چې په عین حال کې د امنیتي ستونزو او درغلیو د ادعاو اندېښنه هم وي. د خبرونې په وینا د شنبې او یکشنبې انتخابات په بریالیتوب وسول او یو ځل بیا په دیموکراسي اعتماد او ورته ژمنتیا د رایو په ورځ په اثبات ورسېده. په مقاله کې راغلي چې د رای ورکولو د مرکزونو په ځانډ سره پر پرانیستل کېدو سربیره انتخابات په بریالیتوب سره وسول او د یکشنبې په ورځ هم په ځینو مرکزونو کې د رای ورکولو فرصت وو. ډیپلوماټ په عین حال کې د جګړه مارانو، سیاستوالو او اوسني پارلمان د غړیو یادونه کړې چې په خپلو اولادو یې په انتخاباتو کې ګډون وکړ. په فهرست کې د ولسمشری د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم، د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله، د اجرایي ریاست دوهم مرستیال محمد محقق، د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار، عبدالرب رسول سیاف او یو شمیر نور جهادي مشرانو د زامنو نمونه یاد سوي دي. ډیپلوماټ خبرونی لیکلي چې د نړیوالو تمویلونکو لپاره په انتخاباتو کې د ښځو حقونه لومړی توبونه وو، خو تر اوسه دا ستونزه د افغانستان د حکومت او سیاسي نظام لپاره یو لویه ننګونه بلل کیږي. افغان حکومت په پارلمان کې وشت فیصد څوکۍ د شوذو لپاره ځانګړي کړي، خو خبرونه په مخکنی پارلمان کې د شوذو اهمیت ته اشاره کوي او لیکي هغه استاد یو د افغانستان ستري محکمې لپاره لومړی شذنه نوماندی ته د ادمه اعتماد رای ورکړی و. ډیپلوماټ همداراز یو لوس نوماند وزیرانو ته اشاره کړي چې د روان کال پر مهال پارلمان ته معرفي سول او یوازې یوې شذنه نوماندی د اعتماد رای وانه خسته. مقاله لیکي د افغانستان ولسی جرګې ته په نوماندانو کې 4% نارینه او 4% ښځې دي. 2% څوکۍ کوچیان، سیکان او هندوانو ته ځانګړې سوي. د ډیپلوماټ په وینا د دې اونۍ انتخابات په ځینو دلایلو ډیر مهم وو او تر ټولو مهمه نقطه همدا ده چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې د ولسی جرګې دا انتخابات د افغانستان لپاره د یوې ازموینې په معنا وو. ټاکل شوی ده د ولسمشرۍ انتخابات په حمل میاشت کې شپږ میاشتې وروسته وسی.
د خوست ولایت ځینو ځوانانو، مدني فعالانو او نورو کسانو په یو غونډه کې د خوست والی د ګوښه کېدو او څرنولۍ ته د ورپېژندلو غوښتنه وکړه. دوی ویل چې خوست والی د چهارشنبې په ورځ د کندهار او هلمند د پیښې د وژل سوو جنرالانو د فاتحې په مراسمو کې د ولسي جرګې د وژل سوي غړي عبدالجبار قهرمان سپکاوی کړی او ویلي دي چې د دپاره قهرمان قهرمان نه دی. نجیب الله الوخیل تفصیل وړاندې کوي.
د خوست والی حکم خان حبیبي او د ولسی جرګې د لومړي مرستیال همایون همایون ترمنځ د فاتحې د مینار پر سر لفظي شخړه هغه مهال په ټولنیزه میډیا کې د خلکو له پراخ برګون سره مخامخ شو چې ظاهرا خوست والی وایي عبدالجبار قهرمان د لپاره قهرمان نه دی. لیا جنجال روسته د همدی ورځ نه وخت مازدیګر د خوست یو شمیر مدني فعالان او ځوانان په یو خبري ناسته کې راټول شول او له افغان حکومت یو غوښتل چې یاد قضیه و سیډي. د خوست ولایتي شورا رئیس کفیل ریحان وویل
خوست ولی نه یوازې دا چې د هیواد یو ډیر وطن پرست اتل جنرال شهید قهرمان ته سپکاوی کړی، بلکې د ولسمشر د وینا خلاف او د ټولو ولسونو احساساتو ته سپکاوی کړی. موږ له جمهور رئیس غواړو چې خوست ولی د یاد جرم په تور لدن د ګوخه او سرنولۍ ته معرفي کړي.
د حقوق او سیاسي علومو پوهنځي استاد امیر بهیر په دې لفظي شخړه خواشینی څرګنده کړه. ویل
بدبختانه د فتحې په مراسمو کې تر کومه ځایه چې ما هغه الفاظ واوریدل چې انساني کرامت ته سپکاوی وشو، دا د یوه انسان سره، بیا خاصتا د یوه دولتي چارواکي سره نه ښایي. په داسې حال کې چې ولسمشر عبدالجبار قهرمان ته د قهرمان خطاب کړی او دلته یې موږ د یوه خاین، د یوه قاتل په نوم یادوو، زه فکر کوم چې دا به د ده او د ولسمشر د څرګندونو سره ډېر په ټکر کې یو اقدام وي.
د غونډې ګډونوالو درې مادهیز پریکړه لیک د مدني فعال فریدالله قربان لخوا ولوستل شو.
د هیواد دروند ولسمشر ښاغلی اشرف غنی دی د هیواد د شهید عبدالجبار قهرمان توهین کوونکی ولی حکم خان حبیبي لاس په لاس له دندې ګوښه کړي او د تحقیقاتو لپاره دې څارنوالۍ ته معرفي کړي. خوست والی حکم خان حبیبي نه یوازې د هیواد د اتلو شاهدانو سپکاوی کړی، بلکې د ولسمشر د هغو ویناو مخالفت یې کړی چې د جبار قهرمان په جنازه باندې کړی وي.
بل لوري ته خوست والی پوهاندوی حکم خان حبیبي وایي چې د جنازې یاد مراسم یوازې د کندهار د پیخي وژل شویو جنرالانو لپاره نیول شوي ول. د ول د دې مسلې مقابل اړخ غوښتل چې دوی څخه د فاتحې مراسم ګډوډ کړي.
دوی سره نه د قهرمانانو مسله مطرح وه، که قهرمان مسله ورسره مطرح وي دوی به د دې په ډېر عزت خپله پاتې اخیسته وه. غوښتل یې زموږ د پاتې مراسم ګډ ور کړي او د ځوانانو له احساساتونه د خپلو شومو اهدافو لپاره ګټه پورته کړي. نو بنان دلته د شهید عبدالجبار د عکس ته د سپکاوي مسله هیڅ نه ده کړي، هیڅ سند هم نشته، هیڅوک بې فایده هم نه کړي. موږ ورته په ټوله معنا احترام لرو.
د ولسي جرګې لومړی مرستیال همایون همایون بیا وایي چې
دا بینر چې ما غوښتل چې په ډېر آرامۍ سره یې لري کوم او دغه بینر چې اوس موږ شاته ده دغه بینر ولګوم، دوی مخالفت وکړلو، د قهرمان ته دا خطاب وکړلو چې دا د افغانستان د ولسونو وینې څکلې دي او دا ول چې جبار قهرمان د ما لپاره قهرمان نه دی. که تاسو دا ویډیو په ډېر دقیق توګه وګورئ نو هغه الفاظ چې د کارولی دي فکر کوم چې د یو والی لپاره مناسب نه دي.
بل لوري ته د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو ادارې په یو خبره شوې خبر پاڼه کې ویلي چې ظاهرا په دې ویډیو کې د شهید عبدالجبار قهرمان به احترامي شوې ده. په خبر پاڼه کې زیاته شوې شهید عبدالجبار قهرمان د دې وطن د ولسواکۍ شهید او شهید جنرال عبدالرازق خان د دې خاورې د خپلواکۍ په لار کې په شهادت رسیدلی او د دوی دواړو په ګډون د وطن د لارې د هیڅ شی سپکاوی د هیڅ چا لخوا نه مني.
که په خوست کې د والی د لرې کېدو غوښتنه سوې، په غزنی کې د امنیه قومندان پر بدلېدو انتقادونه سوي دي. حبیب الرحمن تاثیر نور حال راکوي.
د غزنی د ولایتي شورا غړي وایي په افغانستان کې د چارواکو تبدیلیانې د افغان چارواکو او افغان ولس په خوښه نه، بلکې د سیمې د استخباراتي کړیو په خوښه ترسره کیږي. د دغه شورا مرستیال امان الله کامران په غزنی کې د امنیه قومندان جنرال فرید احمد مشال له غزنی څخه د مخیشي په غونډه کې وویل د سیمې د استخباراتي کړیو په خوښه په افغان دولت کې دننه ځینې عناصر هڅه کوي چې د کار خلک له کار څخه ګوښه او د دوی د خوشي کسان په دندو وګمارل سي.
خدا هم ویلای سو سید د په تبدیلی کې د خارجي استخبارات او لاس وو کومندان صاحب غزنی کې لاس راوړنه لري ډیر لري خو یو هم د لاس راوړنه به زده و بولم سمو تاسو د شهیدان یو 15 شپه کال کې غزنی کې ترور کیږي او یو کال مو تاسو د ترور لامل په یو نیمه میاشت کې 15 یا نفر د لی ترور سو سیاغه ول ول کسانو د ولایت او کمیساری ترمنځ په دپلو باندې خلک مخته ترور سو خو دغه یو غټه لاس راوړنه چې دی د غزنی په ولایت کې لري ترور چې دی راغی له دو سره ترور بند سو.
جنرال فرید احمد مشال په غزنی کې د اگست میاشتې د لسمې نیټې له سختې جګړې وروسته د سمنوالۍ له رتبې څخه د جنرالۍ رتبه ترلاسه کړه چې د غزنی د خلکو په وینا په دغه ځای کې د خلکو په زړونو کې هم ځای وموند. د غزنی امنیه قومندان فرید احمد مشال له 15 میاشتو وروسته له دندې ګوښه او پر ځای یې داود ترخیل د ده ځای ناستی وټاکل سو چې امکان لري د چهارشنبې په ورځ په خپله دنده پیل وکړي.
مننه چی ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو نیم ساعته سهارنۍ خبری مجله اوري چې د ژوند رنگونه یو برخه جوړوي. اوسم د دې خبری مجله یو بهرنی راپور راخلو. د شوروي اتحاد تر ماتې دور وروسته د ناټو تر ټولو ستر پوځي تمرینات نن په ناروی کې پیلېږي. په دغو تمریناتو کې په لسګونو بیړۍ، په سلګونو الوتکې، په لسګونو زره زغروال ګاډي او 5000 پوځیان برخه لري. روسیې دغو تمریناتو ته اندېښنه څرګنده کړې ده. نور جزئیات د احمد شیبر په راپور کې.
د ناټو ګډ پوځي تمرینات نن په ناروی کې پیل شي. د درې تیغو په وسون په نوم دغه پوځي تمرینات د شوروي اتحاد له ماتې دوره وروسته د دې تړون تر ټولو ستر تمرینات دي چې د ناټو له لوري د اکتوبر له 15مې د نومبر تر 8مې او د نومبر له 14مې تر 14مې به دوام وکړي. ناټو دغو ګډو تمریناتو ته د پیاوړتیا د یوې سترې نندارې په سترګه ګوري چې په داسې حال کې ترسره کیږي چې اروپا ته ګواښونه په زیاتېدو دي. د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې خبري غونډې ته د دې تمریناتو په اړه وویل، اجازه راکړئ چې د درې تیغو پیوستون د پوځي تمریناتو د پوځیانو د وروستۍ شمېرې په اړه تاسو ته معلومات درکړم. په دې تمریناتو کې 15 کښتۍ، 250 الوتکې، 10000 وسایط او 50000 سرتیري برخه اخلي. په دې تمریناتو کې به د ناټو ټول 9 غړي هیوادونه همداراز فنلند او سویډن برخه واخلي. د روسیا او ناټو ترمنځ په روسیو کې اختلافات وروسته تر دې زیات شول چې په 2014 کال کې روسي پلاوه بلتون غشتونکو په اوکراین کې له حکومت سره جګړې پیل کړې او ناټو روسیا تورن کړه چې د بالستیک توغندیو له جوړېدو سره له یو مهم اټومي تړون څخه سرغړونه کړې ده. اوس ماسکو د ناټو پر روانو پوځي تمریناتو سخت انتقاد کړی دی. خو د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وویل، د درې تیغو پیوستون پوځي تمرینات زموږ ملتونو ته او هر بل قوت دښمن ته یو څرګند پیغام ورکوي چې ناټو نه غواړي د چا په وړاندې ودرېږي، خو موږ چمتو یو چې له خپلو ټولو متحدانو د هر راز ګواښ په وړاندې دفاع وکړو. بل لور ته د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو پروند بلاروس له دفاع وزیر سره په پلازمین منسک خبري غونډه ته وویل چې د پوځي تمریناتو د مؤثریت کچه از مشپلو ته نشلې پراخه شوې ده. د دې تمریناتو قوت هم زیات شوی او د ناټو غړي هیوادونه د پوځي عملیاتو د ترسره کېدو لپاره تمرین کوي. د ازادي راډیو د خبر د څانګې په باور ماسکو ته د ناټو تړون پراختیا له 1991 کال وروسته چې شوروي اتحاد مات شو په تیره بیا له دې تړون سره د وارسا د پخواني تړون د غړیو او بالتیک هیوادو یو ځای کېدل پارونکي ښکاري. په وروستیو کلونو کې ناټو او روسیې یو بل په تیری تورن کړی دی.
تاسو ازادي راډیو ته واجیست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د ننګرهار ولایت یو جګپوړی هیات نن رودات ولسوالۍ ته